ببخشید. خوش آمدین شما.
ډیر مننه نعیمی صاحب، نیم ساعت وروسته به ته هم په استودیو کې وی لوریدونکو سره په همدغه پروګرام یعنی میکروفون ستاسو کې. خو مخکې تر میکروفون ستاسو خبرونه په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه ایزو مسایلو او د سیمې په سولې خبرې کوي. د دې ځینې نور موضوعاتو راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. مرزی احمدزی د سیاست خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د روسیې ولسمشر د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. پوره خبرونه نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکی د ولایتي شورا په تېر انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز یې په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په دې پیښه کې د سانچرک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تېښته بریالی شوی دی. ښاغلی باقیزوی چې پرون یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په دې نښته کې افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی. باقیزوی وویل وسلوالو په لار کې کمی نیولی و، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي او 3 تنه یې ټپیان شوي دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی زیاته کړه د سانچرک د دې مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. او په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادانو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدا نوري ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا خبره د اندېښنې وړ ده.
نظر با سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان نگرد.
نوری زیاده کرده ده تیرو کلونو پا پرتله پا بغلان که ده اعتیاد وضعیت ده اندهنی ورده ده روگ دو کسانو شمیر پا زیادی دوده. پا بغلان که پتوله که 52 زره کسان پا نشو اخته دی چیزین ده بلو خمری پا شوخوا که لسرپنا پرتجوان که بی. ده بغلان چرواکی وای ده ده شمیر روگ دو کسانو ده درملنی لپاره ده حکمت ده نور و ادارو مرسو تا اردی. بلخوا ده بغلان ولای ده مخدره مواد پا وړاندې د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی وویل چې د نشایانو د شمیر د زیاتېدو لوی علت په دې ولایت کې زیاتېدونکې بیکاري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکیې محصولاتو بندیز او هغه ترکیې کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي. دا فرمان په داسې حال کې خپریږي چې ترکیې د سه‌شنبې په ورځ د سوریې پولې ته څیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د ماسکو شدید عکس العمل وپاره و. د روسیې د ولسمشر په دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر وی پاڼه خپور شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. په فرمان کې له روسیې څخه ترکیې ته د اجاره شویو الوتکو د الوتنو د درولو غوښتنه شوې او روسیې د ګرځندوی له ادارو غوښتنه شوې چې ترکیې ته د سیاحت د بسو خرڅول ودروي. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا د ایش لخوا د سمان د یو سلو شل تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې سنجر ښارګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلهییز قبر دی چې دغه ښارګوټي ته نږدې موندل کېږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدانو اټکل کېږي چې په دې وروستیو کې موندل شوی ډلهییز قبر کې به د 123 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلهییز قبر د سنجر د لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. دغه قبر لاس پړل شوی نه دی، خو د ځینو قربانیانو د بدن ځینې برخې د بارانونو له کبله رابهر شوي دي. او پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانون پوه او د بشري حقونو فعال طاهر الچی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ دی پی ګوند دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز اژانس ویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 200 کسانو د خپرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایلجی د ترکیې په کورد میشتې سیمې کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په ځوابي ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر الجی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټاپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق وه. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. کله چې څه موده مخکې طاهر الجی په یو ژوندۍ خپرونه کې وویل چې د کردانو کارګر ګوند یعنی پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، ممنوع ګوند د ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ و. لا معلومه نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. په کابل کې د افضل خان لالا په یاد غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر وویل
د دېرو سکالو د تجربو سره په کلکه په دې عقیده د جرن د دواړو غاړو خلک د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې پوځي مرستې مهمې بولي.
د افغانستان دولت پرې باور لري چې د افغانستان د مسلحو قواو کشفي دې سره کومک کوي.
د ننګرهار د مدني ټولنو فعالانو د جلال آباد له ښاروالۍ سره د شویو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه وکړه. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازې مقابلې ته چمتو یو.
د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په پای کې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. تاسیز مشخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د انټرنیټ لاله هم اورید شی. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org آزادی رادیو د وی پانی پاتره. د افغانستان د حکومت سرچینې وای ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستان او برېټانیا مشانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي. دای د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشان د تروریزم پر ضد د مبارزه پر لارو چارو د افغانستان د سولې په بهیر خبري کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح باندې کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دی به په پاریس کې له پاکستاني او بریتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کښېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډیرو ممالکو د افغانستان د جلاتناب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برطانیې صدراعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتناب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلاتناب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه و منلې. د دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی و او د جلاتناب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس صاحب د پاریس کانفرنس کې ورسره ومنله چې التبه ملاقات هم دوه اړخیز او هم د برتانی د صدراعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
په دغو سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نورو مسایلو کې خپله پالیسي واضح کړي. دغو سیاستوالو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 1 او 8 په اسلام آباد کې جوړ سي. دا د وزیرانو په کچه 15 غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د خیبر پښتونخوا او کوټې له ملتپالو سیاستوالو سره له کتنې وروسته اروپا ته روان دی او په راتلونکو ورځو کې په پاریس کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې د سیمې پر مسایلو په چیره بیا په افغانستان کې د سولې په پروسې د پاکستان او برتانیا ولسمشران هم پکې ګډون کوي. له بلې خوا د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې قومونه، ولسونه، ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره حلې ځلې وکوي. دغه څرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون شنبه په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو خواوو خلک هڅې ونسپموي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبرې کولې، ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټوله افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده.
لدی مصیبت څخه د وطن لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییزې سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی له بانفوزو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوی له ولسمشر غنی او یو شمیر نورو افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوستلو په برخه کې د دواړو خواوو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلي کرزي وویل دیارلس کلنو تجربو وښوده چې د افغانستان او د ډیورند کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
په دې دیارلس کالو د تجربو سره چې راپېښي دي چې راپېښي سوې په کلکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د ډیورند د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابته کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم مونږ ورکړی دي کومه چې زمونږ خویندې میندې شهیدانې شوي دي دومره ورته ویم چې هغه یتیمان بچي د هغې نظر هم نن تاسو ته دی، هغه کونډې چې په کورونو کې ناستې دي د هغې نظر هم تاسو ته دی. دا راباندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنی وی پیریږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسي پوځي همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسي له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د مسکو پر پوځي همکاریو خبري وکړي. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاریو ترڅنګ له افغانستان سره د 10000 میله کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
دغو دواړو افغان او روسي چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبرې کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکي سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې دی د روسیې د دغو پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېرې خبرې نسي کولی، خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې د راتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهمه دي.
د فدراتیف روسیې جمهوریت په بار بار امادګي ښودلې چې د افغانستان سره د امنیت د ټینګښت او د سولې تامین په خاطر باندې په نظامي برخه کې یو شمېر همکاریو ته امادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان د مصالحو قواو تشکیل او همداراز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مصالحو قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا دې سره کومک کوي.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ولسي جرګې یو هیات، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې تازه له روسیې کابل ته سون سوی پرون ازادي راډیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې 10000 میله کلاشینکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت دغه ورځ له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي راډیو
د کندر یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو په یوه غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ او دا کاری په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو لپاره یوه دسیسه وبلله. دوی وویل که څوک غواړي چې د خپلې خاورې او خلکو دفاع وکوي نو ځانونه دي په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې تنظیم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
غونډې ته قومي مشر طاووس خان وویل که له یوې خوا افغانان د بهرنیو دښمنانو شومو دسیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوي جګړې سره مخ دي، نو له بل لورې په داخل کې هم داسې ځان غوښتونکي شته چې د پردیو د پلانونو عملي کولو دپاره د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنګ د پیل کولو په خاطر بډې راوهلي دي.
بې مسؤلیته وسلوالې ډلې په هېواد کې منلی نه شو، ځکه چې همدغه وسلوالې ډلې او شخصي ملیشیوې چې کابل یې په کنډوالو بدل کړ او زموږ په زرګونو هېوادوالې شهیدان کړ، نو ځکه د شخصي ملیشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازه یې مقابلې ته چمتو یو.
حاجی ارملا خان ول د خپل سر ملیشو جوړول د هیواد د ویش په معنا دی او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت ژبه او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مم غواړي چې تقسیم تقسیم هم کی د دې ملت د تجیب پلانونه روان دي په شمال او جنوبي تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنۍ پروژې دي او باید چې دولتي مخه ونیسي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینې ولایتونو کې روان دي دا د افغانستان د بربادۍ دپاره دي. دا پروژې د مرکز نه راخورېږي د سرازي. اول غږ مې دا دی په دولت باندې چې د دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږ مادیز پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وو.
مونږ د خپلو زړورو افغان ځواکونو په سرښندنو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیا ملاتړ کوو. دویم، په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد لپاره چې شخصي ملیشي جوړیږي مونږ یې په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دې د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونې هڅې وکړي او همداراز یې په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. دا خبرې په داسې حال کې د کډوالو د چارو وزارت وکړه چې د راپورونو له مخې ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه نور جزئیات مرزی احمدزی وړاندې کوي.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبیدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کیدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمیر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکینۍ تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوې افغانستان ته د مخکینیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو له مخې تطبیق کړي.
راپورونه وایي چې ټاکل شوي ناروې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروې هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو څخه لاس واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوی وکړي. د دغې کمیسیون یوې غړي پروین درانی وویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زه میده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته جبر زور په ستم را ونه لېږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسېدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور وبي.
د زیربنای پروژو پلي کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړې. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واري شوې، خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیتی ملی که
دو بویل مونگ دا امنیت شورا و دا کورنای چار وزارت تا جدی غختن اولاندی کردی دی. سو پا ولیتونو که سیمیز پولیس زیاد کردی او دا کار کولیشی چه ثبات رامنست کردی.
بدست بیارم
په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر ونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیانو وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دی وویل د پوهنې په برخه کې زیات ستونزی لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 پیته ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وي چې دا شمېره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکې نه ګڼم. همدارنګه دغو والیانو له حکومته هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلي کړي.
تاسو زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. ولسی جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد په تیره پروسه کې د پیسو د اختلاس په هکله د حج او اوقافو وزیر د ملکي هوایي چلند او اریانا هوایي شرکتونو رئیسان استجواب کړی وو. پاره د خان محمد سین راپور. تاسو له ازادي راډیو څخه واورید. خو اوس یو بل موضوع د ننګرهار په اړه راپور لرو. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو له ښاروالۍ سره د مخکنیو قراردادونو د فسخ کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شنبې په ورځ د جلال آباد خروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخواني له فساده ډک قراردادونه دې لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخواني خروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او خروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زاړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد ګوري دغه وکه ځوانان در سره دي والله بله چې دغه ځوانان در سره مدني ټولنې در سره اسلامو کې هېڅ باسب او غرب نه شي. مخکې لي قراردادونه شخصي کسان ته ورکړل شوي وو، نه یې پرګوري شوي ده.
د جلال آباد خاروال حمید الله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي، خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوي او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي، دا به واضح سر و. تاسو پکې دومره شی نشئ پیدا کولی، غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي، ټول مراحل یې تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول هم غواړو، هغه د قانوني لارو نه کولی شو ماتو، یعنی داسې غیر قانوني زم دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی مراحل ته کړی او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا مې مات کړل هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري قانون باید پلاس کې زم نشم اخیستی او تاسو یې نشئ اخیستی د قانون په رڼا کې قانون په چوکاټ کې مثلا همدغه موضوع د سبا زه دلته مې دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه ما ته یو ښه بانه دی ستو ارزم قرارداد پس وکړم دا سرغړونه کړو
بلخوا د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری بیا ټینګار کوي چې پخوانی قراردادونو ته هسې نوم ورکړل شوی ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس په مرسیا احمدزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي
نامعلومو وسله والو په کندهار کې د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو ووژه د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلومو وسله والو په حمله کې ووژل شو د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي د سرپل ولایت سانچرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمانداران مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی ځینو چارواکو د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 160 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر کارګوټی د اسلامي دولت ډلې له زغدریزو وسلوالو ونیول شو دا شپږم ډله ییز قبر دی چې دغه کارګوټي ته نږدې موندل کیږي پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانونپوه او د بشري حقونو فعال طاهر الجی په ډزو ووژل شو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ په هغو کې پر ځینو ترکي محصولاتو بندیز او هغو ترکي کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان البته در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما هست ادامه خواهد یافت شما را سیاستمداران برجسته خیبر پشتونخوا و کویته در چند روز گذشته به کابل آمدند و با رهبران افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی دیدار کردند. در این حال قرار است رئیس جمهور افغانستان در سفرش به فرانسه که به زودی صورت خواهد گرفت با رهبران پاکستان دیدار کند. اخیراً پاکستان تلاش‌های را آغاز کرده تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به نحو میانجیگری کند. آیا این تلاش‌ها امیدوار کننده هست؟ شما تا چه حد به صداقت پاکستان اعتماد دارین و باورمند هستین؟ موضوع برنامه میکروفون شما امی هست که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بیسیم دارین میتونین پیام های کوتاه به دریو پشتو و شماره 818 برای ما بفرستین. همچنان اگر اینترنت دارین و به اسکایپ دسترسی دارین میتونین برای ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
نایمی سب نوری خبری خود تاسی وکری زبیه نتیقرار اومه. یو مسئله ده که متوجه کریوی پخوا به همیشه د افغانستان چارواکو له پاکستان غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، لیکن اوس لومړی ځل ده چې پاکستانی چارواکي درګرده له افغانستان غوښتنه کوي چې حاضر ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت سولې د خبرو کوربتوب وکړي، خو افغان چارواکي وایي چې شرطونش دی او وای چې تر څو چې صداقت نه وي، تر څو چې نه پېژم په پاکستان کې د طالبانو د دفترونو او د دوی د تمویل او تجهیز مرکزونه بند شوي نه وي او صداقت نه وي څرګند شوی، تر هغو پورې د سولې خبرې معنا نه لري. خو اوس لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، داسې معلومیږي چې د افغانستان ولسمشر اروپا ته روان دی او په یوه غونډه کې به له پاکستاني چارواکو سره وګوري او د سولې په پروسه به هم
احتمالا خبری وکړي. نو کولی شي چې تاسو اوریدونکي موږ ته سر له اوسه ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې په همدې موضوع لنډ نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به زه بیا تکرار کړم: 0999 203 1540 او یا هم 0900 202 1555. لومړني اوریدونکي ته نوبت ورکوو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام برای شما، برای هر دو میزبان های شما رادیو آزادی. میخواستم که درباره پاکستان همراه شما قدر بگویم که پاکستان همیشه همراه ما چل میکنه و هیچ وقتی نتیجه نمیده و می چند نفر که از صوبه بلوچستان و صوبه سرحد آماده، اونا هم همراه ما صداقت ندارند. اونا چالش های سیاسی خود میبرند و در می هم در می روزا کدام رابط که همراه چین و همراه هندوستان کمک رابط ما شما خوب شده و به طرف شوروی رابط کمک که در باره یک یگان چیز که اکمالات کمک میکنه این خوب شده و این چال امریکا و پاکستان است که غیر مستقیم امریکا پاکستان میگه که تو اینیا را بوی که اینیا روی گرمانش هم ببینن وقتی که آقای اشرف غنی امره پاکستان که رابط خوب شده رابط ما شما با هندوستان چقدر سرد شد و حال پس کمک که رابط اینا به خوبی میره اینا باز هم از این رابط میگیره و باید حکومت افغانستان باید هیچ وقت بپای اینا از اینا را بالکل قبول نکنه و به شرط قبول بکند که باید اول بگیم مشکل قطع پاکستان حل کنه و بعدن همراه طالب ها بشونه. تا که مشکل ما همراه پاکستان حل نشه و هیچ مشکل حل شدنی نیست.
تشکر، سلامت باشین صاحب. ببینیم
شنبه بلیم مهربانی که یا آزادی را دیره
آوری مهربانی زما غوږونه سلامونه تاسو باندې کوم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوي.
عمر بوان سروان صاحب هغه وشرانو یو متل کړی دی، وایي د دښمن په خوږه منه د زمین په توده. پاکستان هر وخت خپل چال په تاسې باندې بسې تېر کړی دی لکه د مسمار بازانو کیسه ده. زما په نظر باندې زه غواړم چې دومره ووایم د افغانستان حکومت که د افغانستان ملت دوی باید هوښیار او دقیق واوسي. هغه شرفا اوس چې اوس راغلی دی او دلته دای په خوین او د سولې خبرې کوي، همدغه شرفا اوس چې مونږ په هجرت کې وو د دله لاس مهاجرو خبره نه درلوده، نو دی اوس څنګه کېدی وجېږي د افغانستان د خلکو دومره غمخور ده شرابي او دلته بل یو خبره به زه وکړم چې پنجابیانو ته زور ورونه کوي، قسم په خدای ده کوي، په رضا باندې لارې ته راولي. دوی چې زور وویني بیا خپله زارۍ درته کوي چې خان صاحب او زور در باندې ورسېد څه رقم چې مونږ او تاسې باندې دومره نخرې وکړې دوی به له دې نه نورې زیاتې نخرې هم په مونږ او تاسې باندې ما دغه نظر و.
سلامت اوسئ، کور رمضان مننه.
باز هم برای شنونده ها یک موضوع خاطر نشان می سازیم که اگر به اینترنت دسترسی دارن می تانن به آدرس radio.azadi از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرند. یک شنونده دیگر روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از ساروان.
بفرمایید صاحب.
سلام.
مهربانی.
مننه.
وارد افغانستان شد و بالاخره نتیجه صلح چی میشد مذاکره. نظر من این طوری است که ما قبل الان گفتیم و حالی هم شاید بیان کنم که دولت پاکستان هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح ثبات و ترکنار هم ترقی حاکم باشد، زیرا که به نفع پاکستان نبوده و از این طریق پاکستان البته به ضرر خود چی میکنه ثابت میرساند که به نفع ما نبوده است. دوم، پاکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ و نامی افغانستان در طول این 14 سالی که ما شما شاهد هستیم مستقیما دست داشت. سه، در ترویج مواد مخدر، انفجار، تحرکات انگیزه با مخالفین دولت افغانستان، جنگ های پارتیزانی و ایجاد نفاق در افغانستان همیشه پاکستان دست داشته و کوشش میکند که از این طریق اعمال نفوذ کنه و بالاخره افغانستان رو در این تضعیفیش که قرار داد همیشه جای به جای بسازه. به نظر من دید وادید کانفرانس و وعده هایی که البته در قبل زاده شد کلش به اساس چی بود؟ یک شعار بود و در عمل صفر بود. ما شما در حکومت قبلی آقای کرزه البته چندین مراتب در انگلستان البته کانفرانس های سه جانبه نشست ها ولی متاسفانه نتیجه چی بود؟ صفر بود. و به نظر ما که نشست گذرکاری صورت میگرفت و چیزایی را دیگه وعده میدن برای افغانستان، این با جز یک دید وادید و یک وعده های دروغی در شعار بوده، ولی در صداقت، در عمل، در و همچنان در وفا به عهد و کدام نتیجه مثبتی نداشته. و به نظر من تا زمانی که افغانستان در این سیاستی که فعلا ضعیف داره یک تغییرات اساسی نبیاره و یک برخورد مثل را علیه پاکستان انجام ندهد، هرگز در افغانستان و منطقه صلح و ثبات حاکم نخواهد شد. این نظر من. تشکر شما.
سلامت باشید. بله اوریدون که روزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب سلی متیجو دست خیر از خیرات.
سلامت تو سه کور مودن مهربانی.
مستر کوم دغه دی سروال صاحب دغه کم کسان چې د پاکستان سره غلي دي په افغانستان کې زموږ لپاره سولې ده کی دا څنګه دې اسکا دغه خلک د هغه تاغه پاکستان کې وڅدل په پاکستان د نور سره مستر اتلل دي دا سپیانو د انسانان چې زموږ خلکو د ورځي عادت ته یعنی معنا لته تداویان کې زیاده رښتونونو تخلاص کړی دي په نابات کې یعنی معنا په کچلار ورته د نوې زایدي د طالبان ته ورکړي دي دا سپیان ورځي عادت اسرائیل نور کړی دي عادت زاین نور کړی دي یعنی دې دا په سترګو نه ویني دی دا ټول دا خلک دی نوی ځکان چیرې دی دا خلک د کوم ځای راځي پر تورستان راځي پر موږ باندې عملی کوي یا دی موږ سره پالکی موږ سره دخی دی دا پاکستان ته لسی وایي چې تاسو ولې ځای دی خو موږ افغانان دی دی خو موږ افغانان دی دی هغه باید موږ سولې خبرې کوو د سولې بشران یو یا موږ سولې دغه کو سره ستاسو په دې غوښتنې چې تاسو موږ خبرې پر راډیو په دې کې په مشروع دی دا نه نه دی خځه موږ سره دا څنګه دې ښکاره د سروې ښکاره کې دا جنگ دی دا جات په نامه کونډیان یو چې مانو سګران او ټول په هغه افغانستان کې نن مدد میلیو دراوي نن ماسکره او نن کومي مشر ازغلي نن کومي نن مسافر د بسان سره چې دا ټول د پاکستان پالیسي د پاکستان د پنځه جې ښکار د سلوي ښکار د پاکستان په مټ لرمونه فوکړي دي یعنی معنا دا غي تورستي امې درافتې موږ خو افغانان یو مسلمانان په مټ خو جنگ نه دي دغه په مټ باندې جات راوکی پاکستان یو راو د افغانستان جات راو دي پاکستان یو راو د افغانستان باندې ځوان مرګ راو دي په کوم راځه په مټ باندې راو دي امریکا ته د ډرایور کړی امریکا د سراغلې د امریکا د ډرایور کړی دی د جاګیر کړی دی نو ماشه په وو ټیم کې اعلان وکړي وای ما چیش کړی دی څنګه جنرال انسان دی وکړي ورته چیش کړی دا خپل تور ته مایس نه کړی ما خالي د پاکستان د افغانستان فوج ختم کړی دی ما خالي د افغانستان ارمی ختم کړی ما نور یو کار دی کړی دا جنرال انسان په وو ټیم کې د څه څه نه کړی دی د څه کړی دی او بیا دی راځي مصر محمود خان دغه محمود خان چې زه یې ته په کوټه کې وځي دا کوټه کې د دوه تاکونو د ځاینه دا غت طالبان د سره سوګنه کې یلته
سردار کې ولې موږ وښنه ولې موږ سلامات اوسئ. یو شتم پام می چې د موږ اصلي موضوع دا ده چې دا چې دا مشان راخلي د دوی پیغام هم وای دا ده چې د پاکستان حکومت دا پیغام راوړی دی چې تاسو دا ځل د سولې خبرې ومنئ او له طالبانو سره کښینئ دا ځل به مشکل حل شي. یعنی مخکې چې د سولې خبرې وشوې افغانستان پیشک درلود مننه د دې لپاره چې اوریدونکي موجودیت دی.
مهربانی صاحب از طریق اسکایپ فکر میکنم شنونده هستن. نه تماس از اونا قطع شده. یک شنونده دیگر رو داریم. بعد از او هم پیام های شما بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلامون از اروان سه تاسه تاسه هم کران و تا اولانی که هم
سلامت تو
سب
مهربانی که ویز آزای سب
زما دی خاغل و شاغل دی شرطا و قرار نداخیل دا که کتا زن پختون گنی و مسلمان گنی او افغان گنی یعنی پخلی افغان کی چې موږ ټول سره یو یو نو لا سال ته نو شریف ته سال ته ورته وایي چې ورور دا سال دی نخلاوله دی دا ترهګر یا د طالب په نامه یا د بل په نامه ولې را دی خو راځي کوم پښتون دی نه انتي تبا کو اندي پنجابي سپي تبا کو خبر پښتون دی افغان دی نه انتي تبا کو زما دې نه خیره چې دا وخت اسلام آباد کی خبره ورسره چې نور سم څه ګوره کلر دی او کبر دی موږ ټول یو افغان یو امون سره یو یو نور ته سم شادي خو دې مره دې میره باندې وتی یو موږ دې ستوري شو په څنګه را تاونه پرې ناشته یو او دې څوک غواړي امن غواړي هغه دې ورشي ټول دې امن او شری سره دا خبرې وکړي دې باندې مره
ډېر مننه
تمہاري طالبانو ته داخله ده چې بس کې نورا
یعنی دا لږ وخت پاتې دی، دا نوره خو لا لیلي قیامت دا هغه لږ خو په دې سوري کښې ژوند وکړو، نوره دې جنګونو نه لاس واخلې، پنجابي په خولې مه غلطېږئ.
سلامت اوسئ، مننه.
شکر، مهرباني صاحب. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، ساروان صاحب، بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم محترم نعیمی صاحب، تاسو سلامونه او ساروان صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته. فهیم نورانی نابینا یم د لغمان نه. نو واقعا تاسو هر کله ډېر ښکلی موضوعات انتخابوي، اوس هم ډېر ښکلی موضوع تاسو انتخاب کړی. تاسو وګورئ، پاکستان څو ځله مونږ سره وعدې وکړي چې مونږ به تاسو سره یعنی د سولې په اړه مونږ به تاسو سره مرسته کوو، مګر هغوی په خپل وعده وفا ونه کړه. تاسو وګورئ، پاکستان هېڅکله هم د افغانستان دوستی نه غواړي. هغوی هسې په خوله مونږ ته وایي. دغه مشران چې راغلي وو د هغه مخکینی ورور خبره، دوی ولې همغه که دوی په واقعا رښتینی دي، واقعا دوی ځان د افغانستان یعنی ځان د پښتنو ملګری ګڼي، ولې دوی به هغه ته نه وایي چې بس که په پاکستان کې هم همدا پښتانه وژل کېږي او که افغانستان کې هم دی اوس خو دا د شمال ته هم جګړې لاړې او دلته هم زمونږ زیاتره نور افغانان نورونه هم وژل کېږي. نو زما دا پیغام دی ولسمشر غني ته چې د دوی په خبرو باور ونه کړي. دوی هېڅکله هم مونږ ته رښتیا نه دي ویلي او نه وایي، او دغه خلک چې راغلي دي دوی هم د هغوی د پاکستان کسان دي. یعنی نواز شریف ورته ویلي دي، دغه مخکینی ورور خبره ژورنالیستانو نواز شریف نه پوښتنه وکړه، وایي تاسو پاکستان ته خدمت کړی دی، افغانستان اردو مې ختمه کړې ده. نو هغه څوک چې د افغانستان اردو ختمه کړی، هغه څوک څنګه غواړي چې د افغانستان اردو جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي؟ بل مې د مخالف ورونو ته یو غږ دی، او همدارنګه د افغانستان ټول دولت ته زما غږ دا دی چې راځئ تاسو نور د پاکستان، امریکا او برطانیا او د نورو د اثارتونو نه دولت ته هم وایم او طالبانو ته هم وایم چې ځان وباسئ، ټول سره کښېنئ او خپل مشکل په خپل حل کې کښېنئ، علماو ته کښېنئ چې قرآني فیصله وکړي، ستاسو غږ هم واوري، د هغوی خبرې هم واوري. کوم سړی چې په حق او فیصله به همه خواته وکړي، خبره به خلاصه شي. خو اوس دوی دولت نه زمونږ دا ګیله راځي چې مثال هغوی وایي چې راځئ سره کینو به د قرآني فیصلې ته کینو، دولت ولې نه کینی؟ دولت ولې د امریکې او د بل د بل ولې زمونږ په افغانستان کې مشران کم دي چې دوی فیصله وکړي چې اوس د پاکستان ته د هغه ته زما غوښتنه دا ده چې پاکستان ته د نور بیخي هغه نه کې دغه سیمه ییزو مشرانو نه دغه د افغانستان خپل ولس نه د استفاده
وکړي.
تشکر، مهرباني صاحب. بعض پیام هایی که شنونده ها فرستادن، خیال محمد خیرخوا از پروان نوشته کرده که پاکستان نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید. محمد عثمان مرادی از قندار نوشته کرده که حکومت وحدت ملی به پاکستان هیچ تکیه نکنه و چرا کدام نتیجه مثبت به همراه نداره. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که آمدن صلح در افغانستان با اظهارات مقامات کشورهای منطقه کاملا رابطه مستقیم داره. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که پاکستان به گپ خود صادق نیست و دولت افغان با افغانستان باید راه دیگر را جستجو کنه. و محمد فهیم ادیب میدانی از کویته اینا با کنایه نوشتن که اگر حکومت افغانستان با مقام های پاکستانی مواد زیل را قبول کنه، صلح به وجود میاد. سیاست افغانستان باید تحت سانسور پاکستان باشه، اردوی ما باید همیشه ضعیف باشه و بندهای آب نباید ساخته شود. البته کنایه آمیز نوشته کردن ایران.
بله، یوش مردور پیغامون همشته. یو هم دی عبداللطیف عبدالمطلب آبیدی دی له لغمان څخه وایي، د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې په پاکستان اعتماد وکړي. هغه فارسی کې یو متل دی چې آزموده را آزمودن خطاست. هدایت امین هادی له هلمند لیکلي، د سولې په برخه کې د پاکستان اوسنۍ هلې ځلې بې ځایه نه دي. تل دوه مخي سیاست چلوي. افغان مشران دي د پاکستان په دې بې ځایه وعدو ونه غولېږي. له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت زیاده. حلیم رزور له فرارود نه لیکلي، د پاکستان سیاست مداران چې افغانستان ته راځي، دوی د طالبانو سره سمې اړیکې نه لري. منظور یې دا ده چې د ملتپال مشران خو له طالبانو سره جوړ نه دي. البته دلته خبره د طالبانو سره د جوړ راتللو نه راتللو نه ده، بلکې هغوی د پاکستان پیغام راوړی دی، د پاکستان د حکومت یرغل. له هلمند لیکلي، پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او
افغانستان په پښو ودرېږي. حمید الله وطنوال اروزګان ولایت چوری ولسوالۍ لیکلي پاکستان هیڅکله د افغانستان سره صداقت نه کوي، نو د سولې خبرې څه معنا لري؟ او دعوت له هلمند لیکلي د پښتونخوا چارواکي کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي. او نور الهدا له کندهار څخه لیکلي د پاکستان نورې لوبي پای ته ورسېدې، اوس بیا افغانان غولوي. هم د پاکستان غواړي چې په دې توګه نړیواله ټولنه او امریکا هم تیر باسي.
شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
مهربانی کوئی صاحب.
مهربانی.
زه سیپلان خاطر زابل سلام علیکم.
مهربانی کوئی صاحب.
مهربانی.
متاسفانه چه تلفن
از اینا قطع شده. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
عظیم خان عظیمی دی پکتیکا ولایت رول فعلی شیدون کردم. نیمی صاحب تاپا او طول آوریدون کن. سلام نکوم.
سلام
آتش. مهربانی.
مهربانی کمیست. بله بله آورو.
بعد اکوم موضوع نیمی صاحب تاسی من انتخاب کرده ده ولی اخه موضوع من انتخاب کرده او دا دی پاکستان مشران سره غلی دی دلی من سره کینی چی دی دمون مشران سره او دا طول پیواغو بندی او پاکستان پخیره بانی جگره که موگی بینو او دا دی واضحا ولسوالی که دول سو نفر طالبان دی پاکستان روزی دی دی او را لگی دی دی کمردین دی کسی دلاری را عنوی دی دی او ملیشه ورسره دا او دا کسان در تکنی که موگی بخوال استرگو بندی بینو دلتا موطر دی ملیشه موطر سره دی او طالبان را وستی دی دوله که و نفر دی وز خوال سوالی بانی جنگ روان دا او طالبان او پاکستان فکاره بانی جنگ کهوی جگله کهوی او دلتا موطر ایسی مو سوال سای سرغوارو آنه دا دی مو حکومت نور دیغ خبرو درواغو بانی نخطایوی جی دا دی پاکستان خبرو بانی فکاره بانی دی جگله روانه کلی دا فکاره بانی دی جنگ کهوی او یو حالت زخمیان وینو چې د کمردین کاریز په نوم باندې یو سیمه ده چې بازار ده د پاکستان چې دلته زخمیان بیا ورحالت څخه ځای کېږي هسپتالې کې داخلوي، نو دا جګړه دې ښکاره روانه کړې ده او دلته موږ ته راسي چې موږ تاسو سره سوله کوو او نواز شریف ده او که داسې نور مشران دي د پاکستان نو دا په ښکاره باندې جنګ روان ده، نو موږ حکومت ته دا هیله کېږي د دې سره نور دا اړیکې وش کوي دا اړیکې ورسره پرې کړي او جنګ ورسره شروع کړي. جنګ چې جنګ ورسره شروع کړي د غومره به نیمي صاحب د غومره به موږ نور مرو افغانان به د غومره نور مړه کېږي، د غومره به ضایع کېږي لکه دا اوس چې ضایع کېږي. هلته د غونو ولاته ضایع شي چې پاکستان سره په ښکاره باندې جګړه روانه او له نورو ملکتو سره اړیکه ونه چې له هند سره اړیکه ونه چې
ډېره مننه ډېره مننه. لطفاً یو څه لنډې خبرې کوئ چې ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسېږي.
بله تشکر میکنیم از این شنونده ما. و بله یک شنونده دیگه هستن بعد از او پیام ها، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوئ صاحب. بله صاحب ستاسو ژغاور لطفاً ژر خبرې پیل کړئ.
تاسو سلامونه وایم. خو زما نظر په دې اکړه دا دی سروان صاحب چې دا خلک دې د سولې خبرې مخ ته وړلی شي نه کولی شي، خو که چېرې دا د خپل سر وي او د پاکستان د پوځ یا د نور حکومت تر اغېز لاندې نه وي، زه تمه ورته لرم انشاءالله د سولې خبرې کولی شي.
بله تشکر، سلامت که نظر کوتاه دادین. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خدمت کرده که هدف پاکستانی ها به هر فرد افغان آشکار شده که حکومت افغانستان دیگر نباید شکار سخنان چرب و فربنده حکومت پاکستان شد و گفتند که قطع روابط هزار بار بهتر از روابط موجود است و رابطه کشور ما باید با هند مستحکمتر شد و این بهترین بدیل پاکستان بر افغانستان است. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشه کرده، پاکستان دید که مردم افغانستان از کارهای زیر پردهشان آگاه شدند. سران هر دو طرف گفتند که نوشتن که سران دو طرف خط دیورن را اینا پیش کردن تا دولت آگاه باشه، گفتن و نقشه تغییر کردن. نمیدانم هدفشون چی است. عبدالفهیم رحمانی را از ولایت پنجشیر نوشته کرده که پاکستان حامی اصلی تروریسم و طالباست و خود دچار وضعیت بد امنیتی است، انفجار و انتحار در اونجا صورت میگیره و پاکستان تا وقتی که قطع رابطه با تروریست ها و طالبان نکنه در مورد صلح با افغانستان کار کردن نمیتواند. جمعه خان متوکل نوشته کرده که از دشمن سوگند خورده افغانستان یعنی پاکستان هنوز هم امیدوار بودن یک کار احمقانه است. و محمد در پیام خود نوشته کرده که تمام کشورها ما را برباد کردند، این جنگ جنگ پاکستان و هندوستان است.
بله، اود تلفن لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سلام رادیو
السلام علیکم خادم نوزه بفر اولتون سلام اون همین کلی آزادی رادیو کارتون که اوریدون تو منه
سلامت هستی مهربانی
زما نظر به سیده از افغانستان ولس د افغانستان ملت داناری و هیچ پاکستان مو دپاره خنیت نه لري. زه دا وایم چې پاک د افغانستان هر ګاونډی کې د پاکستان یې که ایران د افغانستان دپاره کنن هم خنیت نه لري. د افغانستان ولس دولت په دې باندې پوه شي، مخالف نوری په دې باندې پوه شي چې دا زموږ دپاره خنیت نه لري، زموږ د وطن بربادي او خرابي غواړي. په هیڅ وخت کې افغانستان د پاکستان یې که ایران د افغانستان آبادی او سوکالی دی نه وای نو به د مشران د چارواکي ک طالبان د کدا خالي دا کوشش وکړي ځان سرداري او اجداد نور د وطن د پاره سنیت نه لري، د ولست پاره سنیت نه لري. پاکستان هم ګاونډیان لري، ایران هم ګاونډیان لري، زهر هم لکت ګاونډیان لري. د خپل بهرني ستراتیژي د سمې د خپل بهرني تګلارې د سمې کې دا دوی ځانونه خپل د بحران څخه راوباسي په نظر کولو باندې نه پاکستاني پلان په راتلو باندې یا د وسلو باندې دا په صلحه وار ولاړ وراله
څنګه شو چې زما نظر نه لري څنګه نه کوم نه درست. مننه سلامات اوسې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
خاډو څو اسکایپ اس نه قطع شوه
او څو پیغام به ولول.
بله مهربان
محمد نورستان علی کلیدی و مذاکرات اصل کې د پاکستان سره دی، نه د پاکستان له غلامانو سره چې د په نظر طالبان دی. ایدگل بهار د هلمند له مارجی ولسوالی څخه لیکلي دی، وایدا د پاکستان پالیسی ده. تر ټولو مخکې مشهور خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. ولی له خاص روزګان لیکلي وایي چارواکو د خپلو خلکو سره صداقت وکړي چې له پاکستان څخه تمه ونه کوي. او یو بل اوریدونکي نومې لیکلی نه دی، فکر کوم چې بله طلحه رحیمی له کندهار ولایت لیکلی دی، وایي د پښتنو د قومي مشرانو راتګ تر ډیره موثریت د پښتنو په یووالي کې لري او لرلی دی، او پاتې شوه له پنجاب نه د سولې همکاري زما په اند چې لویه اشتباه ده، باید له پنجاب د همکاري هیڅ راز غوښتنه ونه شي.
شنونده داریم از طریق تلفون، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنید. صاحب بفرمایید. صاحب
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
مهربانی.
شفیع الله صدیقی در زابل ولایت سر فاصل در تلیفون پر کرشم،
مهربانی کنید.
موږ افغانان ته نور دا پکار دی چې ښه تحصیل ترسره کړو او خاص روابط د ټولو ممالکو سره ولرو، نو دا به ډېره مرسته شوي.
صحیح،
بله
مننه، سلامت اوسئ.
شکر. نظر کوتاهی داشتن شنونده ما، یک شنونده از طریق اسکایپ هستن سوران صاحب، مهربانی بفرمایید.
سلامونه زدران درویش هم له پلازمین دوحه څخه،
مهربانی کوئ صاحب. قطر څخه؟ بله
بله بله، له قطر څخه. ډیر خوشاله یم چې د لرې پښتونخوا مشران کابل ته راغلي دي. خو زما په اند کتیرو حکومتونو له ډاکټر نجیب نه را په دې خوا د طالبانو تر واکمنۍ تر جمهور رئیس کرزي تر اشرف غني دورې پورې د کوزي پښتونخوا د مشرانو رول د افغانستان د سولې په مورد وګوري، نو تر نن ورځې پورې دوی هیڅ هم نه دي کړي. زما په اند دا زما شخصي نظر ده. بل پلو تر پاکستان نه چې نړیوال تضمین د سولې په مورد وانخیستلی شي، په پاکستان باندې بیا باور کول د یو خوشبینی به د افغانستان دپاره یو تلپاتې نه هیلیدونکې هیره وي. ځکه د اکثره هغه ولایتونه چې د پاکستان سره ګډه پوله لري، باور وکړئ چې د دې سیمې اکثره هغه مخور مشران اوس په یوه نامه په بله نامه باندې نیول کېږي. پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې له سپین بولدک نه نیولې تر سپینې شګې تر غلام خان بندره پورې چې د کومې سیمې اخوا ته د خیبر پختونخوا یا د کوزي پختونخوا پورې تړلې دي، دلته د طالبانو په ولکه کې ساتل کېږي. یعنی اکثره دا وچې چې زه پېژنم زموږ د سیمې لس پنځلس مشران دي هلته د طالبانو سره د همدغو خلکو سره هغلته اوس بندیوان دي، نو نه پوهېږم چې هغوی به څه ترې غواړي. خو که په افغانستان د کوزي پښتونخوا د راغلي پلاوي نه د پاکستان حکومت سره د دوی ناشته د پاریس لپاره یو زمینه برابروي، نو دوی باید یو نړیوال تضمین ولري چې د پاکستان د ترهګرو له هغو ځالونه لاس واخلي چې په دغه ډیورن په دې اوږدې غاړه کې پرته ده. د هغې بعد باید سولې سره یا د سولې پروسې ته لاره وموندي.
صحیح سو، ډیره زیاته مننه کورودان.
تشکر، سلامت باشین. شنونده عزیز از دوحه تماس گرفته بودن، پایتخت قطر. برخی پیام ها را داریم و میرسیم آهسته آهسته به وقت نشر خبرها. محمد هاشم از المن نوشته کرده پاکستان اگر در افغانستان صلح میخواه مراکز طالبان را که معلوم دار در کویته و پشاور است اونا را بسته کنه، در غیر او فریب دادن هست. ادریس از کاپیسا نوشته کرده که پاکستان دشمن قسم خورده افغانستان است و گفتن خون جوانای افغانستان را میریزانم. محمد عزیزی از هرات نوشته کرده که پاکستان کشور خائن است و هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح به و افغانستان آرام شود.
بله، نارنج در لارام څخه دی هلمند او بخشی دی فرال دلارام څخه لیکلی دی چې که رشتیا هم راغلی میلمانه پر نواشدی فشار واچوي مسئله حل کېدی شي، نوری خبری ګټه نه لري. عزت الله انګار له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلی دی پاکستان د پښتونخوا د لوړ رتبه مشرانو څخه د سیاست په برخه کې غلطه استفاده کوي. دا جرګه د دښمن له لوري راستول شوې. پاکستان د افغانستان بېساری دښمن دی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات تماس گرفتن، برای ما پیام فرستادن و با ما همراه بودن، چی از طریق تلفن چی از طریق اسکایپ تماس های از اونا را داشتیم با خود. سلامت باشین و در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماس های تلفنی شما و تماس هایتون از طریق اسکایپ پاسخ بگویم، اما میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 برای ما بفرستین.